السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسبخین پوره 2 بجې دی او له ازادې رادیو څخه د یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه وخت را رسیږي. روانه خبرونه زه نجیه صفای د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بیای. په دې خبرونه کې اورئ چې د سولې عالی شورا سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. ټاکل شوی په راتلونکو سو شیبو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان شي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له صفی الله ستنگزي څخه واورو.
ولسمشر اشرف غنی احمد زیدی او لبرپوری دولتي پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی او تمه ده هلته دغه هیواد له ولیعهد او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو پر سر خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي که سعودي عربستان وغواړي د افغان سولې په پروسه کې ډېر اغېزمن کارونه کولی شي. او د ولسي جرګې اداري پلاوی د ولسمشر احمد زی وغوښتل چې په ایران کې په اعدام د لسګونو محکوم شوي افغانانو د برخلیک په اړه اقدام وکړي. ولسمشر اشرف غنی احمد زیدی یو لوړپوړی دولتي پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فائق وحیدی نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر احمد زیدی په دې سفر کې د سعودي له ولیعهد او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره خبري وکړي.
د لیدنو
هدف تل د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو ښهوالی، د دواړو هیوادونو همکاریو ټینګښت دی. اسلامي هیوادونو د ستونزو په اړه خبرې او د دواړو لوري د خوښې وړ مسایل به هم په دې لیدنو کې مطرح شي. د مخکې جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي وو لخغلی احمدزی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي چارواکي مل دي او د سعودي له چارواکو سره د لیدنو ترڅنګ به د عمرې حج هم ادا کړي. د لوړې له مراسم وروسته دا د اشرف غنی احمدزی لومړنی بهرنی سفر ده. په بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که سعودي عربستان وغواړي د افغان سولې په پروسه کې ډېر اغېزمن کارونه کولی شي. د دې شورا یو لوړپوړي غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل د عربستان چارواکي او شیخان پر هغو طالبانو چې په افغانستان کې تحرکات لري ډېر اغېز لري او که وغواړي کولی شي له دې لارې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي.
حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي په دې کې شک نشته. دا خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړي ده، دا د سولې ته مخه کړي.
خغلی وخت ویل دا چې افغان ولسمشر عربستان ته په خپل اوسني سفر کې سوله هم یادوي، نو کېدای شي په دې برخه کې ځینې مثبت ځوابونه ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له ولسمشر احمدزی وغوښتل چې په ایران کې په اعدام د لسګونه محکوم شوي افغانانو د برخلیک په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني ویل په دې وروستیو کې 40 افغانان اعدام شوي او په لسګونه نور هم په اعدام محکوم دي چې باید افغان چارواکي برخلیک ته جدي پاملرنه وکړي.
رشت ایران
په رشت ولایت کې 40 افغانان اعدام شوي. زموږ ډیر شمیر هیوادوال هم اعدامېدو ته کېنول شوي. زه له همدې ځایه د بهرنیو چارو وزارت توجه جلبوم. خپل افغان ولسمشر باید په دې برخه کې مداخله وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویل چې د اعدام شویو افغانانو جسدونه لا د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. دوی له بهرنیو چارو وزارت او په ایران کې د افغانستان له مقیم سفارت وغوښتل چې دا پیښه له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به ملالۍ بشیر دروروي.
ایرانی چارواکو هغه شپږشت کلنه ښځه چې د دوی په وینا د امنیتي چارواکو په وژنه کې لاس درلود اعدام کړې ده. د ایران د دولتي خبري اجانس IRNA د ایران د څارنوال د دفتر له خولې وایي ریحانه جباري نن اعدام شوه. د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یوې پاڼې چې نوم یې ریحانه جباري له اعدام وژغوري دی د اعدام خبره تایید کړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ټاکل شوی و جباري چې د کور اوډل یې مسلک وو په 2001 کال کې د تزا عبدالعلی سربندی د وجلو په قضیه کې اعدام سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې دا وجنه د ځان ژغورني په حالت کې رامسته شوی و ځکه چې سربندی غشتل پر ریحانه جباري جنسي تیری وکړي. ملګرو ملتونو وایي په ایران کې په روان میلادي کال کې 250 کسه اعدام شوی دي. امریکا وای له روسیې سره د مقابلې هڅه نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی وویل واشنگتن به پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره تړلی وي جوړجاړی ونه کړي.
The United States does not seek confrontation with Russia.
امریکا له روسیه سره د مقابله کوشش نه کوي. موږ پر هغه اصول چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره ارتباط لري جوړ جاړی نو سکولای او نه به وکړو. موږ په وار وار دا خبره کړې ده او موږ به پر هغه اصول ټینګ ولاړیو. ساکت څو ساعته وروسته دغه څرګندونې کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل نړۍ په زیاتېدونکي ډول د امریکا د هغو هڅو له کبله په ناامنه ځای بدلیږي چې پر نورو هیوادونو خپله اراده تپي. پوتین په سوچي کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل لویدیځ په اوکراین کې د روسیې مشروع ګټې رد کړې او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لیرې کېدو ملاتړ یې وکړ چې له مسکو سره یې ښه اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه پر روسیه بندیزونه ولګول چې د اوکراین ختیځه سیمه کریمیا یې په خپله خاوره پورې وتړله او د ادعاو له مخې هغه یاغیان یې په وسلو مجهز کړل چې د اوکراین په ختیځ کې د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د اسرائیل پوځیانو پرون د نشتو پر مهال یو فلسطینی اصله امریکایي ځوان وژلی دی. د راپورونو له مخې 14 کلن اروا حماد د فلسطین په شمال رام الله کې پر سر وشتل شوی دی. د اسرائیل د فوج یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې هیواد ځواکونو یو فلسطینی په داسې حال کې وژلی چې د دوی خواته یې لاسي بم ورغورځاوه. د اسرائیل پوځ ویلي د دې پیښې پلټنې به وکړي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو ویاند جین ساکي په دې اړه د چټکو او شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. دې زیاته کړه چې امریکایي چارواکي به د ځایي چارواکو سره په دې پلټنو کې نږدې پاتې سي. د مصر حکومت د سینا ټاپو وزمې په ځینو برخو کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړی دی. دغه اعلان وروسته له هغه وسو چې په دې ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ پر یوې پوستې د برید په پای کې ګڼ شمېر پوځیان ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د سینا په شمال کې الاریش شار ته نږدې پر دې پوستې د هوان او راکټ لانچر ډزې وسوې. چارواکي وايي په دې برید کې لږ تر لږه ډېر سرتیري وژل شوي خو د مړو شمېر یې شایي زیات شي ځکه شل نور سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپیان سو حالت یې ښه نه دی. د چین په شینجیانګ لري پرته سیمه کې د کان د نړیدو له کبله 14 کارګران وژل شوي دي. چارواکو سنهوا خبري اژانس ته ویلي د ډبرو سکرو کان د نړیدو په پیښه کې 14 نور کارګران ټپیان شوي او 16 نور یې وژغورل شوي دي. په خبرونو کې ویل شوي چې دغه پیښه پرون هغه وخت وسوه چې 3 واړه کارګران په کان کې په کار بوخت وو. چینایي چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل کغوړې د آزاد رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. آدرس یې دی azadiradio.com azadiradio.org. د سولې علي شورا غړي سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني احمدي سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټه وربولي.
د سولې فروسا سره فهرست او بده کې شک نشته چې د سعودي عربستان حکومت او پر اساس کې پاچا عبد الله خادم الحرمین سولې په آینده کې د دوی کردار ډیر موثر دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به په راتلونکو څو شیبو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. په دې اړه هم راپور لرو. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې نږدې 70 تنو د دولت وسلوالو مخالفانو او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي.
پولیس ماري راش نفر دا نفر رحمه نفر شهید دی چې اساس مخالفین زکوشته چې د رحمه
د خبرونه په دوایم نیمای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه زنګړی پروګرام خبريږي. داونه د تاندې څنګه په خبرونه کې د پکتیکا ولایت د ځوانانو د ستونزو په اړه خبرې کیږي.
تر اوسه ماغه پکتیکا د لکه څنګه چې ډیر لسکاله مخکې ول د ځوانانو لپاره هیڅ کار نه دسوي. ځوانان اوسم بي سي واده د ځوانان اوسم کار نه لري.
مهره وای چې پورا پر دریو بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندې باندې خبريږي. د سر راپور مده ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زینن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې د عمرې د ادا کولو تر څنګ د هغه هیواد له ولیعهد او نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمد زیبا په دې سفر کې له سعودي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. د لوړې له مراسمو وروسته دا د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. که څه هم د ښاغلي احمد زی د سفر د اجنډا په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړ شوي، خو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي وایي چې د سعودي له ولیعهد او نورو لوړ پوړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي.
طبیعي ده چې د لیدنو کتنو هدف به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پراختیا، د اسلامي نړۍ ستونزو په اړه او همداراز د اسلامي هیوادونو ستونزو ته چې په خواشینۍ سره اسلامي هیوادونه ورسره لاس او ګرېوان دي مسالې او د دواړو خواوو د علاقې وړ نور موضوعات وي.
ولسمشر احمد زید خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم ویلي و چې د بریالیتوب په صورت کې به لومړی سفر د عمرې د ادا کولو لپاره کوي. له ولسمشر سره په دغه سفر کې د هغه لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس لومړی مرستیال محمد خان، د اصلاحاتو او ښی حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثماني، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشف او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی ملګرتیا کوي. اټکل کېږي چې ولسمشر احمد ضیا به له سعودي چارواکو سره له نورو مسلو سربیره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. خو له دې سربیره یو شمېر کارپوهان سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر خورا مهم ګڼي. سیاسي کارپوه حاجي سید داود سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر له دې اړخه مهم ګڼي چې دغه هیواد د افغانستان د سیاسي مسایلو په حل کې تر پاکستان او نورو هیوادونو خورا اغیزمن رول لري او له سولې او مصالحې سربیره نورې فرهنګي مرستې هم له افغانستان سره کولی شي.
هم د مخالفینو سره عربستان دا توان لري چې خپل اړیکې ټینګې کړي او هم سیمې هیوادونو سره په تېره بیا پاکستانیان دې ته واستوي چې نور باید په خپل سیمه کې سوله او ثبات رامن. بله مسله چې ډېره مهمه ده، افغانستان اقتصادي مرسته ډېر زیات ضرورت لري. کېدای شي چې عربستان سعودي افغانستان سره بشري مرستې وکړي، د بیا رغونې په ډګر کې مرستې وکړي او د دې سره په فرهنګي برخه کې، یعنی یو شمېر ځوانان هلکان مدرسو ته پوهنتونونو ته د هغوی نه سکالرشپونه واخیستل شي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم سعودي چارواکو سره ښې اړیکې درلودې او هغه هیواد ته یې سفرونه درلودل، خو یو شمېر خلک په دې باور دي چې هغه مهال د سعودي لخوا کړې ژمنې عملي شوې نه دي. خو اوس مهال له ولسمشر احمد زید څخه د خلکو غوښتنه دا ده چې له سعودي چارواکو څخه د عملي ژمنې موافقي ترلاسه کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زینن د دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې د عمرې د ادا کولو تر څنګ د هغه هیواد له ولیعهد او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. له بلې خوا د سولې عالي شورا غړي سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی هم په دې سفر کې د ښاغلي احمد زی ملګرتیا کوي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سعودي عربستان یو شمېر سوداګر او شیخان په افغانستان کې له جنګیدونکو مخالفینو نه مالي ملاتړ کوي او که دا ملاتړ یې ودرول شي د سولې د ټینګښت یو لامل کېدای شي. له ښاغلي وقاد سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې سعودي عربستان د سولې د ټینګښت په برخه کې څه کولی شي.
د سعودي فروسه سر فهرست ده او په دې کې شک نشته چې د سعودي عربستان حکومت او په راس کې پاچا عبدالله خادم الحرمین په هدایت دې سعودي په آینده کې د دوی کردار ډیر مؤثر ده. دغه نظریه چې د طالب په نوم یا د القاعده په نوم کوم چلیږي، د دې نظریې پشتوانه د خلیج هیوادونو کې ټول او بالخصوص سعودي کې د شیخانو په سطح شته ده. هغوی اکمالات کوي او که د حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي، نو په دې کې شک نشته دی چې دغه خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنګ ته مخه کړې ده، دا
دا د سولې ته مخه کی.
وقات صاحب، دا مهال په افغانستان کې بیلابیل وسلوال مخالف ډلې جنگیږي، طالبان دی، القاعده شبکه د دغرس حقانی شبکه. آیا د دغه ټولو ډلو سره د عربستان حمایه موجوده ده او د عربستان سعودي مرسته کولای شي چې دغه کسان سولې ته کینوي؟
هلته داسې محیط ده چې اسلامي هیوادونو کې ځینې حادثې پیښې شي، یا کله د مسلمانان لکه په چیچنا کې یا په کشمیر یا نورو سیمو کې عجز واقع شي، هغوی سره د مرستو غږ اوچتېږي، چاندي کېږي. نو بنا ان دغه کم خلک چې افغانستان کې نظامي برخه کې سجار او انتحار په قیمت باندې کارونه کوي، دا ټول د امارت تر نامه لاندې او چتر نه دي. ځینې مستقل ګروپونه دي، خو هغوی هم پشتوانه د اکمالاتو او د نظریاتو دواړو لري. حتی داسې شیخان شته چې هغه یو قومندان او د هغه شبکه اکمالوي. نو بنا ان دا مسله په دې کې تاثیر لري چې د سعودي عربستان حکومت مخه را وګرځېږي، نو بیا د شیخانو مخه را ګرځي، او بیا د هغوی د پاکستان سره سر جنګوي، امریکا سره جنګوي، لندن سره جنګوي. زما عقیده مخکې هم داره چې پنټاګون جمع لندن جمع ریاض جمع په اسلام آباد جمع کابل، دا هغه جهتونه دي چې د سولې د لارې د هوارولو په حصه کې به یو موافقه ته رسیږي.
وقات صاحب محترم، د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم سعودي عربستان څخه ورته هیلې موجودې وې. سعودي عربستان چارواکو هم ژمنې وکړې چې د سولې په برخه کې به همکاري کوي، اما عملا په دې برخه کې سعودي عربستان په تیرو کلونو کې افغانستان سره همکاري نه ده کړې. اوس څه هیلې موجودې دي چې له نوې افغان رهبرۍ سره به سعودي عربستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي؟
زه په داسې حال کې چې حامد کرزي درناوی کوم، هغه ښه وخت تېر کړ، په شابان یو نظام او قانون او سیستم په میراث پرېښود، خو د هغه تعلقات او تمایلات د سولې په وړاندې او د سعودي عربستان او پاکستان د کومک په وړاندې خپله مانې و. د هغه پالیسي، د هغه تمایلات داخل د افغانستان کې هغه د هغه چا سره ډېر تعامل او ډېر رغبت درلوده چې زورواکي وو، په مقاومت کې پاتې شوي وو. د هغه پالیسي د مقاومت د خلکو سره ډېره نږدې وه، خو دا شی پاکستان ته قابل برداشت نه و. نو سعودي عربستان هر هغه څوک چې د مقاومت په مسله کې د سولې په چتر لاندې سوله غواړي، د هغه سره حکومت نه شي کولی.
و موریدل چې د سولي علي شورا وایي چې سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني احمدي سفر ګټور دی. د سولي علي شورا د دارالانشا مشر معصوم سنګزای هم په دې سفر کې د ښاغلي احمدي ملګرتیا کوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین بقات هم ویلي چې د سعودي عربستان یو شمېر سوداګر او شیخان په افغانستان کې له جنگیدونکو مخالفینو نه مالی ملاتړ کوي، او قدم ملاتړ ودرول شي د سولې د ټینګښت او لامل کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د محل د ازادي رادیو خبرونه یوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوې په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپه د مخام لوو د سهار تر و بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه یوري. د لشي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکل شوی په سو شیبو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د ولایتي شوراګانو لپاره سب باندې 2500 تنو ځنه کاندید کړي چې 3500 تنه به د 3 ولایتونو ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو اعلان نه هرکلی کوي. د محل د کابل په سټډیو کې زموږ همکار رحمت الله افغان دی چې نور جزئیات به له نو اورو. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې سیستم ته د ولایتي شوراګانو د رایو د نتایجو د داخلېدلو تخنیکی چارې بشپړې سوي، او ټاکل سوي ده چې په څو شیبو کې دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی ازادي رادیو ته وویل دا چې خلکو او د ولایتي شوراګانو کاندیدانو زیات انتظار کړی ده، زه بخښنه غواړم.
تقریبا ډیر وخت نیو ډیر غواړم چې وال په انتظار کې زیات پاتې شو.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهور ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه تر سره سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د صبر د میاشتې په 13 نیټه اعلان کړل. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو په بنیاد 458 کاندیدان کامیاب چې 90 میرمنې وې. خو دا چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې څومره تغیرات راغلي دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دا به نن په ډاګه سي. په همدې حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د ولایتي شوراګانو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل دا به ښه وي چې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان سي، ځکه خلک او کاندیدار نور له انتظاره ستړي سوي دي.
شوراګانو نتایج ډېر ژر اعلان شي، ټاکنو کمیسیون ویلي چې دوی به اعلان نه وي. دا نتایج ډېره ښه خبره ده.
د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2009 ځانونه کاندید کړي وو چې 458 تنه به یې د 43 ولایتونو شوراګانو ته لاره پیدا کړي.
بله، ډیره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې ټاکل شوی په راتلونکو څو شیبو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د دې ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2900 ځانونه کاندید کړي چې 3550 تنه به د 43 ولایتونو شوراګانو ته لاره پیدا کړي. د کابل چاپ ډیرو ورځپاڼو هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایجو په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې جزئیات یې له محمد قاسم سلامل څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د نتایجو او په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه لیکنې کړي دي. د محور آزاد ورځپاڼې په لومړي مخ کې د خبر شوی مطلب عنوان دی: د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلان شي. ورځپاڼه په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عبدالرحمن هوتکی په حواله لیکي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نتایجو د جنبندۍ په مرکز کې کار بشپړ شوی او د نتایج په نن اعلان شي. ویسا ورځپاڼې هم پر همدې موضوع په خپل خبر شوی مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنۍ نتایج اعلانېدو ته اشاره کوي چې د سور په وروستۍ کې اعلان شوی و. په مطلب کې راغلي چې د لومړنۍ نتایجو له مخې له 43 ولایتونو څخه 455 کاندیدان وړونکي و. خو ورځپاڼه زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې دا وروستي نتایج نه دي او د وروستي نتایجو په اعلانېدو کې شایع تغیرات راسي. ویسا ورځپاڼې په خپل بل مطلب کې په افغانستان کې روانو نامنیو ته اشاره کوي او لیکي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ له سقوط سره مخ ده. په مطلب کې د ځایي چارواکو هغو اندېښنو ته اشاره شوې چې وایي که دغه ولسوالۍ ته پاملرنه ونه سي، د امنیتي ځواکونو شمیر زیات نه سي او د خلکو ستونزې حل نه سي، نو دا ولسوالۍ به د طالبانو لاسته سقوط وکړي. ورځپاڼه د چارواکو په حواله زیاتوي په نوزاد کې موجوده امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې امنیتي ستونزې حل کړي، خو د تجهیزاتو د نشتون له کبله یې اوس واک د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې محدود شوی. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د پوځ د تلفات په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان پوځ او نور امنیتي ځواکونه تر ډیره د یوې وژونکې جګړې لپاره روزل کیږي. مقاله لیکونکي په خپل مطلب کې په افغانستان کې د پوځ د تلفاتو په اړه د دفاع وزارت لخوا وروستیو خبرو سوي او ارقامو ته اشاره کوي چې لمخې تیر المریز کال اردو ته تر ټولو خونړی کالو چې 1400 سرتیر پکې وژل شول. خو په مطلب کې بیا له سیاسي اړخه ناسمې تګلارې باندې انتقاد شوی چې د مقاله لیکونکي په لیکنه له همدې عمله زموږ ځواکونه دومره ستر تلفات ورکوي. مقاله لیکونکي په پاکستان سپارښتنه کوي چې افغان پوځ باید ښه وروزل سي او تجهیز سي تر څو خپلې اساسي دندې ته چې د افغانستان ساتنه ده تیار اوسي، نه دا چې د پردې جګړې لپاره وژل سي.
د فرا چرواکی وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په حمله کې نږدې 10 تنو د دولت وسلوالو مخالفانو او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله وخته. جزئیات زموږ د خبريال پر راپور کې.
د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ تیرې ورځ د سخت نشته او جګړې شاهد و. امنیتي چرواکی وایي نشته هغه مهال پیل شو کله چې یوې لوی ډلې د دولت وسلوالو مخالفانو د ولسوالۍ د کنس په کلي کې د محلي پولیسو پر پوسټو برید وکړ. د فرا ولایت امنیه قمندان محمد رضا خیخوبی وایي چې په دغه نشته کې د دولت وسلوالو مخالفانو څخه 9 مړه او 24 ټپیان شوي او همداشان اته محلي پولیس هم وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د امنیه قمندان په خبره په بالا بلوک ولسوالۍ کې اوس هم چارنیز عملیات روان دي. ترسو دغه سیمه د دولت د وسوال مخالفانو د شتون څخه پاک شي.
پولیس مالی 8 نفر است، 2 نفر زخمی، 8 نفر شهید. چې اساس مخالفین 19 کشته چې له 2 زخمی ده.
زموږ لوري اته تنه محلي پولیس مړه او 2 ټپیان شوي دي. همداشان 19 تنه دولت وسوال مخالفان په دغه نشته کې وژل شوي او دو څلوېشت ټپیان دي. جګړه اوس پای ته رسیدلې، خو زموږ چانیز عملیات په سیمه کې روان دي ترڅو د بلابلوک ولسوالۍ دولت د وسوال مخالفان د شتون څخه پاکه کړو. له بلې خوا بیا دولت وسوال مخالفان وایي چې په دغه برید کې درې پوستې د محلي پولیسو نیولې او محلي پولیسو ته یې درنده مرګ ژوبل اړولې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسوال مخالفان ویان بولي، وایي په دغه نښته کې 15 عسکر وژلې او ډېر وسلې او مهمات یې هم لاسته راوړې دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د لوی سرنوالۍ لخوا په ځان لګیدلې تورونه رد کړل او هغه یو سیاسي توطیه وبلله. ښاغلی فرهنګ له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید د او څلورو نورو تورونو پیژندل شویو پخوانیو وزیرانو ته یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي سو له ځانه دفاع وکړي. لوی سرنوالۍ تېره اونۍ 15 پخواني وزیران د اختلاس او له دندې نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور محکمې ته معرفي کړل. د موضوع په اړه نور زیاد یوسف زدران په راپور کې اورو.
ورسته لدی چلوئی څارنوالۍ د حمید کرزي د دورې 15 پخوانی وزیران په اختلاس او له دندې څخه په ناوړه استفاده تورن او محکمې ته یې ور وپیژندل. یو تورن کس ادعا کوي چې دا قضیه سیاسي بڼه لري او حکومت باید دا دوسیې ژر تر ژره وڅېړي. د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل دی حاضر دی چې په محکمه کې د خپل شخصیت اعاده وکړي او ځانګړې محکمې ته له ټولو لازمو موادو سره خپل راپور ارایه کړي. نوموړي وویل لویه څارنوالۍ په خپلو کارونو کې قاطعیت نه لري او په ده لګېدلې تورنه هم سیاسي او هم شخصي جنبه لري.
دوی همیشه ادعا کوي مګر دوګانه حرکت کوي، متضاد حرکت کوي. نو زه اوس منتظریم چې حکومت سه اقدام کوي، باید چې یو اختصاصي محکمه جوړ شي. زه حاضریم چې په دې محکمه کې خپل ټول اسناد وړاندې کړم او زه یقین لرم چې سیاسي مسایل او شخصي مسایل په دې کې برخه لري.
نوموړی وایي لوی څارنوالۍ د نوي حکومت لخوا د فساد په وړاندې له پیل شوي مبارزې ډارېږي او غواړي چې په داسې بې بنیاده تورونو حکومت ته خپلې کړنې وښيي. د تېرې سې شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ وویل 15 پخوانی وزیران د اختلاس بډاخستنو او د خپل منصب څخه په ناوړه ګټه اخیستنې محکمې ته ورپیژندلې دي. په دغو کسانو کې د قانون پخوانی وزیر محمد صدیق ایشان، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس او د ترانسپورت دوه پخوانی وزیران عنایت الله قاسمی او حمید الله قادری شامل دي. و مو غوښتل چې د دې دوسیو او یا د ځانګړې محکمې د جوړېدو په برخه کې د پرمختګ په اړه د حکومت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي او د پرمختګونو په اړه باید عدلي او قضایي ارګانونه وپوښتل شي. موږ په دې اړه د سترې محکمې د عالي شورا له غړو سره هم اړیکه ونیوله، خو دوی وویل چې ویان دي بهر ته تللی او دوی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. څلور کاله وړاندې هم لوی څارنوالۍ د 16 فاسدو حکومتي چارواکو د نومونو د افشا او محکمې ته د معرفي کولو کوشش کړی و، خو تر اوسه څوک د کومې محکمې لخوا په دې اړه مجرم نه دي پیژندل شوي. د کابل بانک له قضیې وروسته محکمو ته د تورنو دولتي چارواکو ورپیژندل د نوي افغان حکومت دویم لوی ګام دی چې د فساد په وړاندې د ورکړل شوي ژمنې د پوره کولو لپاره یې پورته کوي. عام افغانان وایي دا اقدامات باید یوازې پیل او نمایشي بڼه ونه لري، بلکې حکومت باید په دې برخه کې شوي پرمختګونه د خلکو سره شریک او هر پیل شوي دوسیه باید په خپل وخت بشپړه شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com azadiradio.org. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دا اوس 2:30 شوې. راځو د مهمو خبرونو سرلیکونه له ملالې بشیر څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی لولس مشر احمد زی څخه غواړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شوی لسکونو افغانانو د برخلیک په اړه اقدام وکړي. ولس مشر اشرف غنی احمد زی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ او هلته به دغه هیواد له چارواکو سره په ځینو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ هغه تورونه رد کړل چې ورباندې د لوی څارنوالۍ لخوا لګېدلې دي او دا یې یو سیاسي توطیه وبلله. ایرانی چارواکو هغه شپږویشت کلنه ښځه چې د دوی په وینا د امنیتي چارواکو په وجنه کې لاس درلود اعدام کړې ده. د مصر حکومت د سینا ټاپو وزمې په ځینو برخو کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. د اسرائیل د پوز په وینا د دې هیواد ځواکونو یو څوارلس کلن فلسطینی اصله امریکایي وژلې دي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس راځو اقتصادي خبرونه به نجیبی زمان څخه واورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
دوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تر اتلونکو پنځو کلونو پورې به له یو شمېر کوچنیو بندونو څخه شاوخوا 2300 میګاواټه برښنا تولید کړي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار نن ازادي راډیو ته ویل دغه برښنا به د شبورغان له غازي منابعو د کونړ له سینده د سروبي او سلما له بندونو د ګلبهار له باغدرې د کجکي د دوهم بند او د کاسازر پروژې څخه تولید شي. شاغلي مایار زیاته کړه د پنځمې په ورځ دوبو برښنا سرپرست وزیر مدیره هیئت او یو شمېر مسؤلینو له مشر اشرف غنی احمدی سره په کتنه کې پر دوه موضوعاتو خبرې وکړې. شاغلی مایار ویل دغه تولید سوی برېښنا به د هیواد په ټولو سیمو وویشل سي.
د دغو بندونو تخنیکی څېړنې پای ته رسیدلې او د دغو بندونو له لارې به د ټول هیواد په کچه تر راتلونکو پنځه کلونو پورې 2300 میګاواټه برېښنا تولید شي.
د شاغلی مایار په خبره اوس وخت 1216 میګاواټه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته واردېږي چې په صنعتي پارکونو، روغتونونو او د کورونو په روښانه کولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د کرنې وزارت چارواکي وایي بزګرو ته د ژمنیو او اصلاح سوي تخمونو د ویشلو په هدف د ټولو ولایتونو د کرنې د مسؤلانو په ګډون دوه ورځنی ورکشاپ پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل په دغه ورکشاپ کې به پر هغو لارو چارو خبرې وسي چې بزګرو ته په اسانۍ سره اصلاح سوي تخمونه وویشل سي. اوس مهال د کرنیزو کوپراتیفونو له لارې بزګرو ته کیمیاوي سرې او اصلاح سوي تخمونه ویشل کیږي. ښاغلی راشد وایي تمه ده د هیواد په کچه 1000 اصلاح سوي تخمونه بزګرو ته وویشل سي تر څو راتلونکي کال غنمو محصولات د کیفیت او کمیت لپاره وشو د خلکو ارتیاوی پراکړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بي یبه اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1310 افغانۍ، یوه درنی منی بوجی ورجه 2200 افغانۍ، یوه 50 کیلوی بوجی بره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1160 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن غاز او 1 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 28 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په اورګون او برمل ولسوالیو کې وزیرستاني او ماشومانو د زده کړو لپاره شپېته بابا ګرځنده ښوونځي جوړ شوي. دوی وایي د پکتیکا په هغه ټولو سیمو کې به ماشومانو لپاره ورته ښوونځي جوړ کړي چې د محل پکې وزیرستاني کډوال اوسېږي. نجیب الله الوخیل نور جزئیات راکوي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ولایت ته د راکړه شویو زرګونو وزیرستانیو ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی زیاتوي چې د یاد ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د راکړه شویو کورنیو د ماشومانو لپاره شپېته بابه ګرځنده ښوونځي جوړ کړي تر څو یاد ماشومان د تعلیم او زده کړو له نعمت څخه محروم پاتې نه شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی لارښوونه کړې ده تر څو په هغه ټولو سیمو کې کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي چې اوسمهال پکې وزیرستانیو کډوالو اړولې دي. نو د دوی د لارښوونې سره سم په پکتیکا کې د کډوالو لپاره عملا ګرځنده ښوونځي جوړ شول.
د پکتیکا ولایت د ورګون او برمل په ولسوالیو کې د ماجرینو ورونو لپاره چې د شمالي وزیرستان را کډوال شوي دي پکتیکا ولایت ته راغلي دي. مونږ 50 یا 60 سیار ښوونځي فعال کړي دوی لپاره ښوونکي مونږ په دندو ورته ګمارلي دي. یونیسف نړیوالې موسسې څخه هم مننه کوو چې مونږ سره یې د کارتاسې او د خیمو په برخه کې مرسته کړې ده.
د پکتیکا د پوهنې رئیس زیاتوي چې د ښوونځیو ښوونکي هم په خپله د متاثرینو له منځه ټاکلي او د قومي مشرانو په مشورې په یادو ښوونځیو کې د پاکستاني نصاب د تدریسولو اجازه ورکړې ده. د زازی په وینا په دغو شپېتو ښوونځیو کې به خواوشا 3000 زده کوونکي زده کړې کوي او که اړتیا پېښه شوه دوی ته به نور ښوونځي هم جوړ کړي. د زده کوونکو د کورنیو غړو هم د یادو ښوونځیو د پرانستلو څخه خوښي څرګندوله.
ما نوم اختر ایوب دی. زه مینم شمالي وزیرستان میرانشاه قوم دور سره تعلق لرم. پکتیکا ولایت بیر ولسوالۍ کې مونږ دلته مرغۍ اوسېږو. مونږ د وزارت تعلیم د افغانستان مونږ ډېر شکر ګزار یو چې مونږ له اسکولونه راکړل چې په دې ښوونځیو کې زمونږ ماشومان تعلیم وکړي او دغسې د دوی ژوند فضول تیر نه شي.
ارګون ولسوالۍ ته راکړې شوي دوه تر زده کوونکي چې د درس ویلو لپاره ښوونځي ته راغلي دوی لپاره د ښوونځیو جوړولو ته خوښ ول. یاد دیوی چه په شمالی وزیرستان که د پاکستان د پاوز دلوری د عملیاتو تر پیلی دو روسته پا زرگون و کورنی د افغانستان خوسته خودسلور زرنوری کورنی بیا د پکتیکا ارگون او برمل ولسوالیو ته را کده شویدی.
آزادی رادیو لون ترو و رزی پاونه که
د لوړی له مراسمو څو ورځې وروسته کله چې پارک کې یو شمېر مخکښو ښځو له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل دوی ولسمشر ته وویل چې د لوړی په مراسمو کې د له خپلې مېرمنې څخه مننه په دې معنا ده چې جمهور رئیس په هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د ولسمشر تر څنګ به آیا لومړی مېرمن هم له خپل مقام او زده کړې څخه په استفاده کولو سره د افغانستان په بیا رغونه کې مثبته ونډه واخلي؟ دا به د ملالۍ بشیر په دې راپور کې وورو.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د شوډو په نړیواله ورځ میرمن غنی افغان شوډو ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی میرمن ده چې د خپل خاوند په ولسمشریز کمپاین کې فعال ونډه واخیسته. میرمن غنی د مارچ په اتمه شوډو ته په خپل وینا کې وویل
اکثریت افغانستان
تر نیمه زیات نفوس شدی دی. دا څرګنده ده د اکثریت باید زموږ د ګران هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. شدی ډیر کفایت لري. دوی ډیر لوړ مسؤلیتونه پر خپل اوجو لري او د دوی فعالیتونه د ستایلو وړ دي. ولسمشر اشرف غنی د لوړی له مراسمو وروسته د خپلې میرمنې په یادولو سره وویل
در اینجا لازم میدانم
زه غواړم له دې موقع څخه په ګټه اخیستلو سره د خپل ژوند له ملګري څخه زما او د افغانستان د ملاتړ لپاره مننه وکړم. دې تل د هیواد دننه د بیسې شو خلکو سره مرسته کړې ده او زه ډاډه یم چې په راتلونکي کې به هم خپل دې کار ته دوام ورکړي.
میرمن غنی په 1989 کال کې په فرانسه کې د سیاسي علومو له یوه انسټیټیوټ څخه ډیپلوما واخیسته. په 1994 کال کې په بیروت کې له امریکایي پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې ماسټري ترلاسه کړه او په 1993 کال کې په نیویارک کې له کولمبیا پوهنتون څخه په ژورنالیزم کې دوهمه ماسټري ترلاسه کړه. د میرمن غنی د زده کړو کچې کاري تجربې او صلاحیت ته په پام سره د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب الله وایي چې لومړی میرمن د افغانانو لپاره ډیر کار کولای شي.
I personally think that the first lady could help
زه شخصا فکر کوم چې لومړی میرمن کولای سي د افغانستان د ټولنې پر غوونه کې د پوهنې، هنرونو، سپورت او موسیقي د ملاتړ لپاره ډیر لوی رول لوبولای سي. زه فکر کوم افغانان په دې برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري او د شته د ځانګړو ستونزو د حل لپاره باید د ځوانانو سره کار وسی. زه په دې باور یم چې اوس هم داسې ادارې شته لکه د سری میاشتې اداره او داسې نوري چې د زیږون پر مهال د مور او کوچنی د مړینې د مخنیوي لپاره کار کوي، خو باید د شتو لپاره روغتیایی اسانتیاو ته لاسرسی اسانه سي. په هیواد کې د فعالانو په وینا د افغانستان خلک په ځانګړې توګه افغان شدي د لومړی میرمنې څخه ډیر توقعات لري. د اصلاحاتو او ښه حکومت تاریخ په برخه کې د هیواد د ولسمشر ځانګړې استازي احمد ضیا مسعود لور امینه مسعود چې مور یې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني لور ده، وایي د افغانستان نوې لومړی میرمن د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د ځوانانو ښځو لپاره چې غواړي د ټولنې لپاره کار وکړي یوه ډیره ښه او مهمه بیلګه ثابتېدای سي.
And for women to see that the public
د لومړی میرمنې رول او شخصیت مني دا موږ ټولو ته ښه روحیه راکولای سي. د افغانستان ملکې میرمن سوریا لور شهزادګۍ هندیا د افغانستان وایي مور یې په ډیر سخت وخت کې ډیر ښه کار کاوه او هغه د ډیرو کارونو پیلوونکې وه، ځکه چې هغه وخت په افغانستان کې ځینې شیان د لومړي ځل لپاره کېدل. مادرم وزیر مارس
بود، البته تنخواه نمیگرفت و
زما مور د پوهنې وزیره وه، خو معاش یې نه اخیستی او په کابل بیا وروسته کندهار کې د نجونو لپاره لومړی ښوونځی زما مور پرانیستی. هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره ځانګړی لومړی روغتون پرانیستی. په دې هکله چې آیا د پخواني ولسمشر نجیب الله میرمنې ډاکټر فتانه د هیواد په سیاسي او ټولنیز ډګر کې څه ځانګړي فعالیتونه درلودل، هیله نجیب الله وایي که څه هم د لومړی میرمنو د کار او ملاتړ په اړه ډیر څه نه ویل کېږي، په ټوله نړۍ کې لومړی میرمنې د خپلو میړونو ملاتړ کوي. د مثال په توګه کله چې زما پلار ولسمشر وو، زما مور د هغه لپاره د توان او قوت سرچینه وه. دا یوه روزونکې وه او کله چې افغانستان له ډیر سخت وخت سره مخامخ شو او جګړه روانه وه، زموږ زړور جنګیالي پوځیان ډیر ټپي کېدل او زما په یاد دي زما مور به د هغوی د کورنیو پوښتنې ته تله. خو دا ډیره مهمه ده چې د لومړی میرمنې کار او ملاتړ ومنل سي. امینه ضیا مسعود هم د خپلې انا د کار یادونه کوي او وایي زما انا ډیرې بشري مرستې کولې. هغې په بدخشان ولایت کې د یتیمانو لپاره یو روزنتون پرانیستی وو. زما له نیکه سره یې د هغه په ډیرو ماموریتونو کې ملګریتوب کاوه او ورته سلام مشوره ورکوله. تر یو بریده چې کولای سو فعالیت وکړي هغه فعالیت کاوه. د افغانستان لومړی میرمنو تل د عادي خلکو مخې ته لږ ځان ښکارا کړی دی او د هیلې نجیب الله په وینا د دې وجه زموږ دودیزه ټولنه ده. خدا وایي اوس وخت بدل شوی دی. زما په یاد دی کله چې زه په هندوستان کې په ښوونځي کې وم او پلار مې د پناه پر مهال د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، هغه ماته یو لیک را لېږلی و. په لیک کې ده ماته لیکلي وو چې د ښځې او نر ترمنځ هیڅ توپیر نشته او ښځو ته خدای هغومره قابلیت ورکړی دی لکه څومره چې سړو ته ورکړی دی. دا وایي که څه هم موږ د ټولنیز جوړښت احترام کوو، خو په عین حال کې موږ باید د نوي نسل لپاره له هیلو ډک راتلونکي ته لاره پرانیزو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات وایي چې له روسیې سره جنجال نه غواړي، خو پر هغو اصولو به هم معامله ونه کړي چې په امریکا او اروپا کې د امنیت ټینګولو لپاره رامنځته شوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر پر امریکا تور لګولی چې په نړۍ کې امنیت له خطر سره مخ کړي. د دې مسلې جزئیات له فرشتې جلسې څخه اورو. ورپسې د تاندې څانګې ځانګړی پروګرام خپرېدل هم ماهره وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون له اوکراین پر خپل ناتړ ټینګار وکړ. د په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې پر هغو اصولو به چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره تړلی وي جوړ جاړی ونه کړي.
does not seek confrontation with Russia, but we cannot and will not.
جان ساکی وای د پوتین څرګندونې مشتره ورسېده. امریکا له روسیې سره د لنجې جوړولو کوشش نه کوي. موږ پر هغو اصول چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره تړلې دي جوړجاړای نه شو کولای او نه به وکړو. موږ په وار وار دا خبره کړې ده او موږ پر هغو اصول ټینګ یو چې موږ ته مهم دي. موږ به د اوکراین د خاورې بشپړتیا او د استقلال له ساتنې سره مرسته متحد یو. د امریکا د بارنوی چارډ وزارت د ویاندې تر دې خبرو څو ساعت وړاندې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې امریکا پر نورو هیوادونو د خپل ارادې د تپلو هڅه کوي او دا کار نړۍ په زیاتېدونکي ډول په ناامنه ځای بدلوي. پوتین په سوچ کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویل لویدیز په اوکراین کې د روسیې مشروع ګټې رد کړې او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لرې کېدو ملاتړ یې وکړ چې له مسکو سره یې اړیکې دوستانه وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې په خبري غونډه کې وویل چې له روسیې سره د ګډ کار پر دوام ټینګار کوي.
Our focus is on continuing to engage with Russia on areas.
جن ساکی ویل سموږ زیات تمرکز دا دی چې له روسیې سره پر هغو مسایلو ګډ کار ته دوام ورکو چې دواړه اندیشنه ورته لرو. موږ هیله لرو چې د کار ته به دوام ورکړو. پر یو لړ مسایلو مخالفت هم لرو خو پر خپل اصولو به ولاړ پاتې شو. له روسیې سره د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې تر الحق وروسته امریکا او اروپایي اتحادیه پر روسیې بندیزونه ولګول. پر روسیې تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو یاغیانو ته وسلې ورکړې دي، خو روسیه دا تور نه ردوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاندی څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د پکتیکا ځوانان څه وایي چې څه ستونزې لري؟ له دوو ځوانانو سره غږېدلی یو او په پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استازي سره مو د دوی خبرې شریکې کړې دي. څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګې کې به واورئ. زه نورګل شفق یم او تاسو ته تاندې څانګې وړاندې کوم. پکتیکا یو له هغو ولایتونو دی چې د بیکاری او بېسواده کچه پکې لوړه او معرف یې معیاري نه دی، خو له امنیتي پلوه هغومره ناامنه ولایت نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې ویل کیږي. ملګرو دا خبرې زه نه کوم، بلکې محمد نبی زیارملي کوي. دی د پکتیکا دی او په پکتیکا کې تر بل هر څه بیکاري لویه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د پکتیکا په اداره کې ځینې شته کسان د خپلو شخصي ګټو لپاره د پکتیکا د امنیتي وضعیت په اړه ناسم خبرونه خپروي.
تر اوسه پکتیکا د لکه څنګه چې دیارلس کاله مخکې وله د ځوانانو دپاره هیڅ کار نه ده سوی. ځوانان اوس هم بېسواده دي، ځوانان اوس هم کار نه لري، ځوانان اوس هم له معیاري معرف څخه بې برخې دي، ځوانانو ته اوس هم فرهنګي برخه کې هیڅ کار نه ده سوی. یوازې دومره سوی مخکې به هیڅ زده کړې نه ولي، خو اوس دومره سوی داسې کم از کم تر شپږم اووم اتم ټولګي پورې موږ ځینې ځوانان له روسیې زده کړې کړې دي. په پکتیکا کې د امنیت په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. همدغه د پکتیکا د اداراتو کار کونکو له رسنیو سره کار کوي. دیوالی ویان له رسنیو سره کار کوي، د اطلاعاتو کلتور کا همکاران له رسنیو سره کار کوي. داغه دیوالی سترګې دي، د رئیسانو سترګې دي. هغه نه غواړي چې تاسو ځینې نور خلک راشي او د پکتیکا حالات او واقعیت چې څوک خبر شي، نو سرچپه معلومات خپروي، یعنی وضعیت خراب ته ودسته ودسته ترڅو دي هغه څو شخصي مفات دي هغه تر کولاندې نشي.
دوستانو داد محمد ناوک هم د پکتیکا ولایت له ځوانو فعالانو یو دی. دی هم د زیارمل خبرې تاییدوي او وایي چې که څه هم د پکتیکا نجونو ته اوس هم د لیک لوست زده کړې زمینه په کافي کچه نه ده برابره، خو بیا هم دی وایي چې تر پخوا پکتیکا د تعلیم په برخه کې پرمختګ کړی.
پکتیکا کې د ځوانانو لپاره تر ټولو عمده ستونزه بیکاري ده. دویمه خبره هلته د معرف د سویې ډېر ټیټوالی دی، چې اصلا ځینې ځوانان شته فرضاً که د کار زمینه ورته برابره شي خو هغوی هغسې رسمي دفتري دولتي کارونه کولی نه شي، اسعداد نه لري، اهلیت نه لري. د ښځینه زده کوونکو لپاره یوازې په کلیو باندې کې د دین علماء ولولاره او ځینې خزینه خون کې شته. تقریبا په نشمار د پکتیکا په ساته خولنې کمرغه بیا هم شته چې تر شپږم تر اووم ټولو تر اتم ټولو کې پورې ځینې خزینه زده کوونکو کې شته. خو لږ پورته د پکتیکا په ساته یا په کانکور کې تر اوسه پورې په دیارلس کال کې ګډون نه دی کړی. د تیر په نسبت الحمدلله ښه شوې دي. خزه کې د چې داسې یو وخت هم چې پکتیکا نه یوازې دوه نفر کانکور امتحان لپاره راغلي وو، خو اوس لنې کمرغه یوازې 13 تر نفر غوښتل ننګرهار پوهنتون کې تقریبا تر سلو ډیر محصلین موږ لرل چې ټول د پکتیکا وو. خو د دغه پرمختګ اندېښنې مې په دې کې چې کیفیت لبد مرګ ډیر خراب وو. د مرکزی لیسې پرون یو باوري کس راته وویل چې تر کې تعلیم می راوړه او تر دې اوسه پورې چې نیم کال تیر شوی ده، دوه نیم سوه ساعته خالی پکې راغلي دي یوازې په دې نیم کال کې.
همزولو ما ویل په پکتیکا کې د ځوانانو د مشکلاتو د حلولو یا د دوی د غږ پورته کولو لپاره د ځوانانو مدني ټولنې نشته. نو زیارمل وویل چې شته خو دوی
البته زین ټولنې دی وکیلانو لخوا جوړیږي، زین دیوالی او دی رئیسانو لخوا جوړیږي. هغه بیا نه غواړي سینه د دوی هغه څه چې کوي را بورسی رسی. دوی په دې پیسو په دې خپل ځان په بارکې مسرپوي، د دوی په بارکې تبلیغات کوي. سدا وکیل دومره خسړی د دومره کار کوي، دا والی دومره خسړی د رئیس دومره خسړی د دومره کار کوي. یعنی هلته سي دا کوم ټولنې جوړې سوي دي، دا پرمایشي ټولنې دی او د پرمایش لمخ کار کوي. زینو ټولنې را شروع سوي خو بیرته بس په یو څو ورځې کې سره ورکه سوي دي. غو اومدل عمل امدا ولوسي بیرته یا دیوالی لخوا یا د ځینو رئیسانو لخوا ورته ځینې پروژې ورکړل سوې یا ځینې بستونه ورکړل سو، بس په هغوی مصروف کړو، بس بیرته ټولنې همداسې پاتې سوې.
ملګرو، ښاغلی ناوک د پکتیکا له وکیلانو ناراضه دی چې یوازې د پکتیکا نوم یادوي، نور یې د دوی پر وینا کومه توره نه ده کړې.
پکتیکا چې دلته کوم استازی لري څنګه چې هلته ولس تصور کوي، د دوی ترمنځ دوغ مروټن د چا سره نه سره پیژني. او دا زما خبره نه دی، ولس خبره ده. یوازې هغه محدودې کړې فرزن چې ما غونډې یو څوک کابل کې اوسي، هغه به کېدل چې وکیل پیژني چې پارلمان کې څوک دی. نور نو خپل وکیل دغه مرتوره نه د کړی چې اته په خلکو باندې ځان پیژني. دغه مشتات په دوړو کېسته، هم په خلکو کې هغه سیاسي درک نشته، او هم خپل دلته استاد دغه مر کار نه د کړی چې خلکو ته ځان ور پیژني. باور کړئ، دغه د نجدیم تقریبا وسیم د سره وینم خو تر اوسه پرې مګلی دوه کله پرته چې هغه پیژنو چې د پکتیکا استاد دی دغلته، او هم کرکند رسنوی لري مختار خو لشي د دې ولا سعودي دولت تر منځ پل دی. خو بعد مرګ دغه په پکتیکا کې نړۍ دلایله
زیارمل بیا د پکتیکا له والی شکایت لري چې که یو خواه په پکتیکا کې جوړ لوبغالی په خپل نوم نومولی، نو بل خوا اوس غواړي د پکتیکا پوهنتون له خپله ځایه بل ځای ته منتقل کړي چې محصلان به له مشکل سره مخ شي. زیارمل وایي
د پکتیکا پوهنتون اوس په یو داسې ځای کې جوړ شوی دی چې د ټولو سیمو زده کوونکي یا محصلین ورته رسیدګي کولای شي. والی غواړي چې دا پوهنتون له هماغې سیمې نه د بندې سردی سیمې ته انتقال کړي. سي بندې سرده د غزنی او پکتیکا سرحد ده. درېمه خبره، په پکتیکا کې په دې ډېر لسو کالونو کې یو لوبغالی جوړ شوی ده. ځینو کسانو ته دیوالي لخوا خو یا پیسې یا یو څو ورکړل سوي دي. ځینې سپینګیري، ځینې ځوانان، ځینې مدني ټولنې، ځینې ژورنالیستان، ځینې فرهنګیان ټول شوي وو. دغه لوبغالی د صمیم لوبغالی په نامه باندې کړی ده. دا د فساد یو نښه ده. زیاتې نورې بېلګې مسته خو تر اوسه پورې هېڅ نه دي سوي.
جنا مجوڑا زانت سڑک زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا
مننا چی تاندے چانگی آورے دا خبرونا پا ہم دینوں پا فیس بک کی ہم مندلے شو
زانت خون زے جوڑ کا وہ چڑو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زانت زے جوڑ کا
همزولو، د محمد نبی زیارمل او د داد محمد ناوک له خبرو څرګنده شوه چې دوی په پکتیکا کې بیکاری، د معیاري معارف نشتوالی، په اداره کې د ځینو هغو کسانو موجودیت چې د پکتیکا د امنیتي وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي هغه جدي ستونزې بولي چې ځوانان په یو نه یو ډول ګواښي. د دوی دغه خبرې مو ملګرو په پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازي سره شریکې کړې. ښاغلي کټوازي هم په پکتیکا کې د پوهنې او د لوړو زده کړو بد وضعیت ستونزه تر ټولو جدي وبلله.
پکتیکا ولایت د افغانستان یو له ولایتو څخه دسي د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او تعلیمي برخو کې وروسته پاتې ولایت وو. تر ټولو لوی ستونزه دلته ځوانانو چې موږ درلود، خصوصا د معارف په برخه کې، د پوهنې په برخه کې د مسلکي ښوونکو نشتون وو. چې اوس هم مسلکي ښوونکي هلته نسته، ډېر کم دي. داسې سیمې هلته تر تروسه پورستا سی محل تر لا ابتدائی پونجیم نستا مثلا دی تروو ولسوالی دی ورممی ولسوالی دی واج قواډیری بر اندا ډول دی زیرو کو غیان دی برمل پدو ولسوالی کی دغه دی ابتدائی دی متوسطه مکتبونو نشتون یولو یستون زده نور پانتون پکتیکا کی نوې جوړ شو فاغه پانتون دی رستون زلری التم دی تکړه استادانو او دی درسي مواد پانتون کی ډیر کم بوت استاسی کی یو څه سی الته نیک ګام خسته سوید مگر التم مسلکی استادانو شتون اړین دی سیالته دی دارالمعلمین سانګي پرانستل سوی دی
دوستانو کټوازی وای چې هو دا سی وکړی وا چې پکتیکا خلکو ته یو نا امنه ولایت معرفي کو او غختلې چې پاک ځوانان هلته کار کول ته زړه خې نکړي
د کرزی صاحب دی نوی ادارې پرامست کېدل سره دلته یو کړی ډیره فعال و او بدمرغه دا وسی له خارجانو سره هم ډیر نږدې اړیکې درلودې هغه دی یواز ځین ولایتونه دا سی ورته کول سی دغه ډیر نا امنه دی سی لږې جملې څخه یو دی پکتیکا ولایت وسی دی ډیر نا امنه خو د موږ حکومت باتو کې دغه خبره کړې ده چې لکه څومره چې دلته په کابل کې دغه پکتیکا نا امنه بلل کېږي پکتیکا په هغه اندازه باندې نا امنه نه ده اوس هم د پکتیکا ولایت یو کړی شته چې د هغو ګټې په دغه کې خوندي دي چې دلته نا امني ده که چېرته دغه نه وایي دلته نور ځوانان زړه ښه کوي چې پاک ځوانان وي چې هلته ولاړ شي خدمت وکوي دا واقعیت د ځوانانو رښتیا درته ویلي دي دغه نه یوازې په معارف دي موږ په اقتصاد یې ډېر بد تاثیر وکړو په باسازي یې بد تاثیر وکاو دلته وزارتو ته چې دغه پروژه هلته نه شي سرته رسېدای
چپ دو کو خورا چی حیا نا بے جلی دنیا کا وہ خورا چپ فرے
خاله کټوازی همدار ازوای دوستانو چې ترخپل وسه می هر وخت ل ځوانانو سره د دوی د ستونزو په حواری کې منډه ترړه کړي ده
د پکتیکا د ځوانانو لپاره دلته غدي موږ کوم توان کېدو مثلا دلته موږ د لیلیوی د مندل په یوه کې چې ځینې شاګردان چې لیلی نه درلود دلته د وزارت معرف څخه په زارو یو په سوال باندې د هغو لپاره د لیلی د اوسېدلو بندوبست هم ورته کړی ده څومره د ما توان وي دومره محصلین له ما سره دغه څلور پنځه کاله چې دا زه دلته یم دغه محصلین سراسر چې هغه فارغان سوي دي او دلته ستم او که کوم محصل داسې پیدا شي یا شاګرد پیدا شي په ټوله پکتیکا کې زه د ده سره بالکل زه جواب ګویم چې دی وایي چې زه ورغلی وم مقصد چې ما دې له ده سره یو منډه نه وي کړې او یو ځای دې نه یم ورسره تللی هو نیمګړتیاوې به په موږ کې خامخا ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وي هغه شرایط داسې راغلي دي چې هغه ځوانان هم پوهېږي زه هم پوهېږم دغه ټوله جامعه په دې باندې پوهېږي چې هلته د موږ لپاره دغه امکانات نشته چې هلته د موږ آزاد داسې مخلص پخپل ولسوالیو کې وګرځو ما ته د یو بلې لارې پیدا شوې دي هغه برسونه ما د پکتیکا داسې محصلینو ته ورکړي چې تاسې بیا هم پوښتنه کولی شي چې نه زه خپلوي ورسره لرم نه هغه د غټو خلکو زمن دي پوښتنه مې کړې چې زحمتکښ مو شاګرد څوک ده او غریب چې دی غواړي زده کړې وکړي هغه شاګردان تللي م دي ښې زده کړې هم کړي دي بېرته راغلي م
ملګرو د پکتیکا د پوهنتون د ځای د بدلون په اړه مې هم ښاغلی کټوازی وپوښت نو ده په ځواب کې وویل
چې امنیت سم وي چې دغه نوی پوهنتون چې دغه د سر دې له بنده سره جوړیږي ځکه چې تعلیمي موسسې له ښاره سي لږ د باندې وي هلته کې وي نو هلته ډېره ښه ده ساحه پراخه سا ده خو په اوسني حالت کې هلته هېڅ امکان نه لري چې هلته د محصلین درس ویایي نو ډېر مشکل د ستونزې ورته په دې ځای کې زه له والي سره وغږېدم والي راته وویل چې موږ په دغه نږدې ساحه کې موږ مځکه نه لرو یو ځای مځکه مې والي وویل چې ما پیدا کړه خو هغه مځکه خلک د ډاډسن او د هغه مخته پرېږدو چې په موږ به د ډاډسن تېروي بیا به دلته تاسې تعمیر جوړوي دا مځکه د موږ د دې سیمې کسانو هغه مځکه دي ځان ګڼله ځینې خلک بیا په دغه غږ کوي چې ځوانان له ما سره هم غږېدلي دي هغه چې والي په دغه دلچسپي لري چې دغه تعمیر هلته جوړ شي خو دغه خبره سپینول غواړي او زه کوشش کوم چې ډېر دقیق اسناد ترلاسه کړم
همزولو داد محمد ناوک په پای کې له نوي دولت ځینې غوښتنې لري او ځوانانو ته هم وایي چې سره یو ځای شي او په خپله ځان ته کار وکړي
سقراط وایي که چېرته د یو حکومت تر حاکمیت لاندې یو فرد کوم جرم وکړي حکومت هغه فردي جرم کې داخل ځکه ده چې ولې د تر چتر لاندې د تر حاکمیت لاندې او چاته دغسې جرم زمینه برابره شي لومړی خبر په دې کې دولتي چارواکي پکتیکا حاکم خلک هغوی مسؤول دي چې باید د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانانو ته د زده کړو برخه کې لوړتیا برخه کې او د فرهنګي کړیو کې ټول برخه تقریبا دوی کولای شي چې مالي امکانات ولري کار وته کولای شي. مړه دوی مسؤل دي. دویمه برخه کې ځوانان هم خپل مسؤلیت باید درک کړي، باید وي شنور باید په دې تمکین نه چې مخته نور څوک باید څه وکړي، خپل باید له دولت سره کفرزن په دولت کې استایل نشي کولای، هداقل غدي نیوکه لپاره خو دې قوی دلایل ولري. یعنی په دریمه برخه کې په پکتیکا کې په هنیز ډګر کې د معرفت برخه او یا فرهنګي برخه د دولت سره تړلې بولم، دغه برخه باید کار وته وشي ترڅو پر دې ځوانانو سطح لوړ شي، دغه شعور لوړ شي. همدارنګه په د زده کړو برخه کې د معرفت برخه کې چې تاسو باندې داستازو خبرو کړل، کاش کې غوښتم څارونکو په وسیګ پکتیکا کې څوک دې څه کار کوي. د ځوانانو باید په فرهنګي کړو کې نور سره راټول شي، همغږي شي، ځینې شخصي ګټې بدشاه ته ټیل وهي او د یوال لپاره کار وکړي. پکتیکا کې کومه حکیمه رسنۍ دي، شته رسنۍ دي او همدارنګه ځینې چاپي غږیزې رسنۍ دي، هغه باید ته کار وایي چې ټولنې لپاره کار وکړي، د شخصي ګټو لپاره.
همزولو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. که غواړئ موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو پته ده shafaqn@rferl.org. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوې نه دی، پلو بچو تا کتاب ورکا، ورته په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی ہےستا لدی نازک گلاب نا، گل انسان گل سڑائی جوڑ کا، وہ چھٹو ڈے اخرا قلم را واخلا، بدی نڑائی کے سانتا سے جوڑ کا.
ڈیموکریسی نہ وای
ظلم و استبداد وو،
ڈیموکریسی نہ وای دنجون خوانزی بنو پرنستل شوی،
خلق حکومت منو،
ڈیموکریسی نہ وای نو رسنے منو.
آزادی ریڈیو د ڈیموکریسی املا تڑے